آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
په افغانستان کې وسلوالو کسانو د مرستې د یوې غیر حکومتي موسسې نه تنه کارکوونکي وژلي دي. د امریکا کانګریس د حکومت لخوا د خلکو د تلیفوني مخابرو راغونډول بند کړي دي او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا رئیس استعفا کړې ده. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. نن چهارشنبه ده، د 1404 نوي کال د جوزا د میاشتې 14مه ده چې د 2015 کال د جون د میاشتې 3مه کیږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خپرونې پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله رپورټونه او د امریکا ژغ سرمقاله اورېدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سرداریه تاسته او روو. د افغانستان په شمال کې پولیسو پرون د سه شنبې په ورځ ویلي دي چې ناپیژندل سوو وسلوالو کسانو د یوې مرستې کوونکې موسسې نه تنه کارکوونکي وژلي دي. دا حمله د بلخ په ولایت کې د شپې لخوا سوې او په وژل سوو کسانو کې یوه ښځه کارکوونکې هم وه. وژل سوي کسان ټول د یوه غیر حکومتي سازمان یا د محتاجو خلکو په نامه د ان جی او غړي وه. دغه سازمان د کرنې په سکتور کې کار کوي. ملګرو ملتونو تیره میاشت خبرداری ورکړی و چې د افغانستان په شخړو او جګړو کې د روان 2015 میلادي کال په لومړیو څو میاشتو کې د ملکیانو په وژلو کې د 2014 میلادي کال د همدې میاشتې په پرتله بېساري زیاتوب راغلی دی. په بلخ کې د دې حملې په اړه چې د دوشنبې په ورځ وسوه چا څه نه دي ویلي چې چا کړې ده، خو یاغي طالبانو په دې وروستیو ورځو کې هلته په حکومتي قواوو او تاسیساتو باندې خپلې حملې زیاتې کړي دي. د یوې نوې څېړنې په اساس د هغه وخت را په دې خوا چې د امریکا په مشرۍ نظامي ائتلاف په 2001 کال کې طالبان له قدرت څخه راوپرځول، په افغانستان کې تقریبا 100,000 خلک وژل سوي او په همدې شمیر نور زخمي سوي دي.
د امریکا کانګریس پرون د سه شنبې په ورځ هغه قانوني لایحه منظور کړه چې د تروریستانو د حملو د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا د خلکو د تلیفوني مخابرو د معلوماتو راغونډول منع کوي او دا فیصله یې وکړه چې دا کار دې په شپږو میاشتو کې د امریکا تلیفوني کمپنیو ته وسپارل سي. د سنا مجلس دغه لایحه چې مخکې لا د استازو د مجلس لخوا منظور سوې ده، د 2-2 په مقابل کې په 8 رایو منظور کړه او هغه جمهور رئیس باراک اوباما ته واستول چې توشیح کړي. ښاغلی اوباما په ټویټر کې ویل دي چې دی به ژر دغه لایحه توشیح کړي چې په قانون بدل سي. هغه وویل چې دغه نوي مقررات هم ملکي ازادي او هم ملي امنیت دواړه خوندي ساتي. د دې قانون په اساس به حکومت اوس هم د خلکو تلیفوني مخابرې اوریدلی سي. د تلیفونونو نمرې او د تلیفون کولو نیټې او د مخابرو وخت به معلومولی سي، مګر د مخابرو متن او خبرې به نسي اوریدلی. او د امریکا د ملي امنیت اداره به یوازې کولی سي چې د دغو مخابرو معلومات د محکمې په حکم وڅاري او ځانته معلوم کړي.
د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا رئیس سیف بلیټر پرون د سه شنبې په ورځ ناڅاپه استعفا وکړه. هغه داسې وخت استعفا وکړه چې د فیفا په جګپړو چارواکو باندې د فساد او رشوت خوري تورونه لګول سوي دي. بلیټر څو ورځې وړاندې د 5م ځل لپاره د فیفا د مشر په توګه انتخاب سو. هغه د فوټبال د فدراسیون کانګریس ته وویل چې نوی مشر دې خوښ کړي. بلیټر وویل چې تر هغه وخت چې نوی مشر انتخابیږي دی به د فیفا د مشر په توګه پاتې سي. انتخابات په څو میاشتو وروسته وسی. کارپوهان ویلي دي چې تمه ده چې د فیفا د نوي مشر لپاره انتخابات به د 2015 کال د دسمبر او د 2016 کال د مارچ ترمنځ وسی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او دا هم نور خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د سه شنبه په ورځ ویل چې د امریکا لوړپړو چارواکو تیر اونۍ په عمان کې د حوثی د یاغیانو د تحریک د استادو سره کتلی دي. د وال سټریټ جرنل ورسپانی اول رپورټ ورکړی و چې حوثیانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي ان پیټرسن سره خبري کړې وې. دغه په خواني سفیر په دې ورستوي ورځو کې سعودي عربستان او یمن ته د دې د پاره سفرونه کړی و چې ټولې خواوې چې د یمن پر روان سیاسي بحران کې شامل دي خبرو ته سره کښېنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه تاکي ماري هارف وویل چې
We used that meeting to reinforce our view that there can only be a political solution to the conflict in Yemen and that all parties including the Houthi should commit to participation
in the امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نه تاکي ماري هارف وویل چې موږ دا غونډه د دې لپاره وکړه چې خپل دا نظر تطبیق او عملي کړو چې د یمن د شخړو او لانجو د حل یوازنی لار سیاسي حل لار ده، او دا چې د حوثیانو په شمول ټول خواوی باید د ملګرو ملتونو په مشرۍ په سیاسي جریان کې برخه واخلي.
د هغه وخت را پدې خو چې حوثی اغیانو د یمن پایتخت سنا نیولې او د هغه هیواد جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی راپورځولی دی، دا د امریکایي چارواکو او دغو یاغیانو ترمنځ لومړنۍ رسمي خبرې وې. حرف خبریالانو ته وویل چې پیټرسن په ریاض کې د ښاغلي هادی سره هم کتلی دي.
هغه څلور تنه امریکایان چې په ایران کې بندي یا ورک سوي دي، د هغوی کورنیو پرون د سه شنبه په ورځ د امریکا او ایران د چارواکو څخه غوښتي دي چې هغوی دې بیرته امریکا ته راورسول سي. دا غوښتنه په داسې حال کې سوې ده چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د ضروري مذاکراتو وروستۍ مهلت هم رارسېدونکی دی. ناګامي بدني په یو استماعي غونډه کې د استازو د مجلس د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل چې د دې میړه سید چې ایسوی دنیا قبول کړی دی ګواښونه سوي دي چې که بیرته مسلمان نسی نو وبغوژل سي. هغې اندېښنه ښودلې ده چې د دې د مېړه روحي تکلیف به نور هم پسې زیات سي که په ګوښه زندان کې ډېره موده پاتې سي. عبدنی وویل
My biggest worry as a wife and mother is the condition I will have to deal with when he comes home.
د یوې مرمنې او مور په توګه زما لویه اندېښنه د هغه د راستنېدو وروسته د هغه د صحي حالت په اړه ده. دغه کمیټې له دوو ساعتو غونډو څخه وروسته یو پریکړه منظور کړه او د هغو درو امریکایانو خوشي کېدل یې وغوښتل چې په ایران کې بندیان دي. د امریکا د کانګرس غړو د ایران څخه خپل دا غوښتنه بیا تکرار کړه چې د هغو امریکایي بندیانو په حق له معلومات ورکړي چې په ایران کې لا درکه دي.
د امریکا د هوایي میدانونو د رئیس کفیل وروسته له هغه د خپلې دندې څخه برطرفه سوی دی چې مخفي جاسوسانو جالي بمونه او وسلې د امنیت د تلاشۍ د پوستو څخه بېلې دي چې سمه تلاشۍ وسي تیر کړل. د کورنی امنیت مشر جی جانسن وویل چې د هوایی میدانونو د امنیت چارواکی ملوین کراوی د کورنی امنیت په وزارت کې کومې بلې دندې ته ټاکلی دی. جانسن د امنیت د تلاشیو د پوستو د وروستیو تفتیشونو د نتیجو په اړه څه ونه ویل، مګر دومره یې وویل چې دی هغه ډیر جدي ګڼي. د ای بی سی خبری شبکې ویل دي چې د امریکا د ترانسپورټي امنیت د ادارې لخوا د تحقیقاتو څخه دا څرګندیږي چې د دې هیواد په ځینو ډیرو مصروفو هوایي میدانونو کې په تلاشیو کې زیاتې ناکامۍ لیدل سوي دي.
پولیسو د امریکا په باستن کې پرون د سه شنبه په ورځ د یوه درمنتون مخې ته وروسته له هغه په یو مشکوک ترهاګر باندې ډزې وکړې او ویې واژه چې هغه په دغو پولیسو باندې په یوې لویې چړې سره حمله وکړه. د باستن پولیسو او د امریکا د فدرالي استخباراتو ادارې اف بی آی وویل چې دغه ترهاګر شپه او ورځ د دوی تر څارنې او نظارت لاندې و، مګر دا یې ونه ویل چې ولې. پولیسو دغه ترهاګر سم معرفي نه کړ چې څوک و، مګر د باستن ګلوب ورځپاڼې او د امریکا اسلام د روابطو شورا ویلي دي چې هغه اسامه رحیم نومېده. پولیسو وویل چې دوی پر هغه باندې تر هغه وخت پورې ډزې ونه کړې چې هغه ته د پښتنو دپاره ورنږدې سوی نه و، او یوازې هغه وخت یې ډزې پر وکړې چې د هغه څخه د چړې د اخیستلو دپاره یې ډیرو هلو ځلو هیڅ کار ونه کړ. د پولیسو یو چارواکي وویل چې پولیسو هغه وسلوال او خطرناک بللی و. اف بی آی ویلي دي چې دوی په دې اړه تحقیقات کوي چې په دغه ترهګر باندې ډزې پر ځای وي که نه.
د ژغورنې د چارو کارکونکو په مرکزی چین کې پرون ټوله شپه حالې ځلې کولې چې د یوې مسافر وړونکي غرخې سوي کښتۍ ژوندي پاتې کسان پیدا کړي. د کښتۍ په یو طوفان کې د چین د یانګسي په سیند کې غرخه سوي ده. د سینوا خبري اجانس رپورت ورکړی دی چې تر اوسه پورې یوازې 14 کس ژغورل سوي او د اوو تنو مړي پیدا سوي دي. څه د پاسه 310 تنه لا ورک دي. تقریبا 3000 اسکر او 340 بیړۍ د ژغورنې په چارو لګیا دي. دا کښتۍ په محلي وخت د دوشنبه د ورځې په ماښام په یو سخت طوفان کې راګیر شو او فقط په څو دقیقو کې پر دابل مخ راواوښته. د کښتۍ کپتان او سر انجینیر چې ژوندې راوتلي دي دغه طوفان د تورنیډو طوفان وباله. د دوی دواړو څخه پولیسو پوښتنې وکړې. درې مړي د هونان د ولایت په یویان کې د پیښې د ځای څخه تقریبا 50 کیلومتره لیرې د همدې سیند اوبو سره راایستل شوي دي. د ژغورنې د چارو کارکونکي وایي چې دوی به تر 240 کیلومترو پورې د ژغورنې چارو ته دوام ورکړي. دا او د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل. درنوریدونکو اوس په مکریز مرد خبرونه لومړی رپورت ده. د پکتیا نوې والی وایي چې د قومونو یووالی په دولتي ادارو کې د اداري فساد پر ضد مبارزه او د بیا رغونې د پرمختیايي پروژو چټکتیا ده د کارونو د لومړیتوبونو څخه ګڼل کیږي. هغه د خبرې د پکتیا دولتي او لسو خلکو ته د والی په توګه د ورپېژندنې په غونډه کې کړی دی. نور تفصیل د ابراهیم رحیمی پرپورت کې واوري.
نصرت الله ارسلان نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د افغانستان د محلي ارګانونو د پلاوی لوري دولتي مامورینو ولسی خلکو ته په رسمي ډول د پکتیا د نوي والی په توګه ورمعرفي شو. ښاغلی ارسلان په خپلو خبرو کې په دولتي ادارو کې د اداري فساد پر ضد مبارزه، د قومونو ترمنځ یووالی، د امنیت ټینګښت، د مافیایي کړیو ماتول او د روغتیا او پوهنې سکتور ته پاملرنه خپل لومړیتوبونه یاد کړل. خو والی نصرت الله ارسلان په یادو شویو ټولو برخو کې د پرمختګ لپاره د امنیت ټینګښت تر ټولو مهم وباله او پر دې د جدي کار او هلو ځلو ټینګار وکړ. هغه وایي
د افغانستان په خصوص د هر وخت یوان او لې هدف د امنیت ټینګښت دی. د امنیت ټینګښت څنګه سره یو هدف د اور په اړه وایي چې په څه سره ما د سپین په اړه هم د وخت د دې څو په دې مسولیت دی. هغه هم څنګه راو د امنیت ټینګښت یوازې نوازي دولس په همکاري او اتیس رحمسان کی دارتی و رکانو پا همانگی بانده رشتی.
خاغلی ارسالا دا غرازویل چی اقتصادی پیاورتیا، دی سوداگره پراختیا، دی خزو حالت خکولو، د زنګلونو بیا احیا او همدارنګ د بیا رغونې د پرمختي پروژو د سم تطبیق په برخو کې به جدي کار وکړي. په همدې حال کې پکتیاوالو نوی والی غواړي چې د تیر حکومت نه ورته پاتې شوی مشکلاتو او نیمګړتیاو لپاره د اساسي هواري لارو ممی او هم د خلکو غوښتنو ته په خپل وخت ځواب ووایي.
ایمانو ماج شرزاده دی مچلغو شدون که هاگه کارونه چه پکتیا ولایت که نمگلی پاتی سوی دی پردن لکه دی زرمت سرک نمچلغو بند او همداش نور سرکونه پر مکتو کشورت خزمت روی که
زمانم عبدالغنی آمدزای منگ اول دی ماری پیزا که دیر نمگلی او رست پاتی ماری پم در بدر شوی دی ماری پم کم بیتی پاکی دی مکاتب ترسیدگی ماری پ نسی کولی.
د پکتیا د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو مدیر بخت الله ثاقب بیا د دې ولایت د ځوانانو پر بیروزګارۍ اندېښنه وښوده. هغه وایي د ځوانانو لپاره د سالمې بوختیا برابرول هم ډېر اړین دي.
د پکتیا بیکار ځوانانو لپاره د کار موندنې لپاره هڅې وکړي، ترڅنګ دې باید اقتصادي وضعیت د خوالي لپاره دوی هڅه وکړي، سوداګر تشویق کړي چې ترڅو په دې سره بو کول شي چې نه یوازې دا چې پکتیا به پرمختګ وکړي بلکې ځوانانو ته هم د کار زمینی په لاس ورځي.
تر دې وړاندې پر والی جمعه خان همدر د ژورې درې فساد او د قومونو ترمنځ د نفاق رامنځته کولو تور لګېده او د پکتیاوالو ادعا دا وه چې له همدې کبله پکتیا له لازمي پرمختګ وروسته پاتې ولایت دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام د امریکا ژغ آشنا رادیو سره ورېدی. سږ کال د افغانستان په کچه د کوکنارو کار د تیر کال په پرتله زیات شوی وو. په ختیځ ننګرهار کې چارواکي وایي چې سږ کال په څه باندې 13000 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل سی بیوه او د کابل اداري ورته ویلی و چې 1500 هکتار ځمکه باید واړول سي خو دې اله 200 هکتار ځمکه کې کرل سی کوکنار اړولې دي پر همدې مسلې زموږ همکار زبیح الله غازی د ننګرهار د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې د ادارې د مشر محمد ادریس صافی سره مرکه کړې او لومړی ځنې پښتلې چې کومې سیمې له کوکنارو پاکې کړې دي
د 2014 کال د سروې په اساس باندې د ننګرهار په 1300 کې تقریبا د 3000 په شاوخوا کې هکتار ځمکه په کوکنارو باندې کرل شوې ده چې سکالې چې کوم ابتدایي ارقام راغلي دي زمونږ لاسته زمونږ سروې ټیمونو سروې کړی ده نو په 2015 کې هم یو څه اندازه زیاتوالی په کې راغلی دی خو ولې دا اندازه زیاتوالی دومره نه دی تقریبا د 2% یا 3% 5% پورې زیاتوالی په کې چې د 2015 کال په دغه اوایلو کې چې مثال مونږ د محو پروسه وا او یا کمپاینو هغه هم شروع کړی او په دوه زونونو کې چې د خوږیانو بل د غنی خېلو په زون کې چې تقریبا په شپږو ولسوالیو کې مونږ د غنی خېلو په ساحه کې کمپاین ترسره کړو او د خوږیانو په ولسوالیو کې چې په مجموع کې د 200 په شاوخوا کې هکتار ځمکه مونږ د کوکنارو نه پاکه کړې ده
سکل تاسو ته 1500 هکتار ځمکه درکړل شوی و چې تاسو باید پاکه کړئ ولې څه لاملو چې دا ځمکه پاکه نه شوه
مونږ چې کوم پلان جوړ شوی و د افغانستان په سطح باندې په هغه کې مونږ ته 1500 هکتار ځمکه کوکنار راکړل شوی چې دا بڑول کیږي خو فکر کوم په اکثره ولایتونو کې دغه ټارګیټ پوره نه شو او د دې زیات دغه چې عوامل دغه د امنیتي ستونزې وي چې تیر کال په نسبت باندې سکالې زیاتې وي او یو اندازه عملیاتو چې امنیتي ارګانونه اکثره په هغې کې مصروف وو نو مونږ ونه شو کولای چې په هغه ساحو کې چې مثلا هغه سي پذیره دی او یا تهدید پکې ډیر دی هلته مونږ کمپاین ترسره کړو
نو دا یو ناکام پروسه نه ګڼه
نو ولې نه دا خو ویلی شو چې مونږ مقایسه کوو په 3000 هکتار ځمکه کې مونږ ته 1500 هکتاره ټارګیټ او دام به وانړول شي و حتمن دا یو ناکامه پروسه ده خو له به مونږ خپل کوششونه کړي دي او د امنیتي ارګانونو سره وخت په وخت کې ناستلې د ولایت مقام په دې کې خاص رول لوبولای دی جناب کردیوال صاحب وخت په وخت خلکو ته امنیتي ارګانونو ته هدایت کړي دي خو له به مونږ نه توانېدلو چې دغه 1500 هکتار ځمکه کوکنار ساحه د کوکنار نه پاک کړو
د سوال کېدل چې ځنه ولسوالانو یا امنیتي خلکو د عام خلکو نه د کوکنارو کرونکو نه پیسې اغوستې وې ځکه دغه پروسه ناکامه شوه په ولسوالیو کې دا مسله څنګه ده
نو دغه اوازې خو مونږ هم اورېدلې دي خو مونږ ته لسی رسمن چا مراجعه نه ده کړې او نه مونږ کوم اسناد په لاس لرو کنه خو ولې که به هم څوک مثال د سیدا لري نو دلته امنیتي ارګان نشته دی ولایت مقام شته دی هغه سره د شریکه کې پاره ولسوالۍ کې در چا د خوانه د کوکنارو په سر پیسې اغوستل شوي نو دا یو غیر قانوني عمل کړی دی او هغه په خپله جزا ګوري
د ننګرهار په شینوارو زون کې د نشې توکو یا د هیروینو ځینې فابریکې شتون لري که په ننګرهار کې
په بعضی سی پذیرو نقطو کې فابریکې مشتری او هلته مثلا په کلو کې یا مثال خلک په کورونو کې د دین پروسس کوي او دا هلته تریاک پاپینو باندې په پودرو باندې بدلیږي او بیزي مثلا نور کدا هم د خو یو بل د اندخنی خبره چې دغه داله چې مثلا دا کم کیمیاوي مواد چې دغه تیزاب چې د په داخل د افغانستان کې نشته دام په د گاونډي هیوادونو ناراضي او په سرحدونو باندې ناراضي که په دغه کې مثال امنیتي ارګانو یا مثلا د منطقې په سر د سره هیوادونو موږ سره همکاري وکي چې دغه بند شي نو ولې دا یو مشکل دی خو ولې تر هغې پورې چې د حکومت راپور لاسته راوړي او مثلا د دوی په وس کې دا وخت په وخت شوی دی او تاسو مثال د دې شاهدي و چې زمونږ د امنی قومندانۍ د مخدره موادو پولیسو وخت په وخت باندې ښې غټې دستګیرانې کړي دي چې مثلا 200-300-400 کیلو پورې تریاک یا مثلا پوډر دا نیول شوي دي هر وخت ولې به موږ خپل کوښښونه او تلاشونه کوو د امنیتي ارګانونو سره نورو زیربت ارګانونو سره چې وخت په وخت مثلا دغه پابریکي کې یو کوکنارو کېشته د منځه ویسو خو ولې مشکلات شته په اکثره ولسوالیو کې
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د خبرونو لنډیز په افغانستان کې وسلوالو کسانو د مرستې د یوې غیر حکومتي موسسې نه تنه کارکونکي وژلې دي. د امریکا کانګریس د حکومت لخوا د خلکو د تلیفوني مخابرو راغونډول بند کړي دي او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا رئیس استعفا کړی ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو څارونکو ویلي چې د یوکراین په جنگ کې د روسانو د عسکرو د موجودیت په باب شواهد په زیاتېدو دي. د امریکا ژغ خبریال لیزا شلاین په دې باب د ژنیو څخه راپورټ راکوي.
روسیه دا خبره رد کړې ده چې ګوندې عسکرې د اوکراین په ختیځ کې په جګړو کې برخه لري. روسیه دا هم ویلي دي هغه کسان چې د روسانو د طرفدارو یاغیانو سره یو ځای د اوکراین د عسکرو په ضد جنګیږي هغه ټول رضاکاران دي. په تیره میاشت کې د اوکراین قواو دوه روسان ونیول، مګر بیا هم روسیه له دې نه انکار کوي چې ګوندې هغوی د روسیې د فوځ افراد دي. مګر د بشر د حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ایوان سیمنوویچ وایي هغه سارونکو چې د دغو روسانو سره د می په 20مه مرکې کړې دي هغوی کاملا بلې نتیجې ته رسیدلې دي. هغه وایي داسې ډېر شواهد شته چې د روسیې د فدراسیون عسکرو ممکن په اوکراین کې په جګړو کې برخه اخیستی وي. په داسې مسایلو کې موږ باید په دې دلیل د ډېر احتیاط نه کار واخلو ځکه چې دغه کسان چې هغوی کتلي په اوکراین کې د جنایي تحقیقاتو لاندې دي. په دغو کسانو باندې د ترورزم الزامونه هم لګېدلي دي. اوس نو په دې کې شک نشته دی چې د روسیې فدراسیون هم دغه کسان د نږدې نه ساري چې څه وایي او څه نه وایي. خاغله سیمنوویچ وایي داسې راپورونه هم شته دی چې هغه وایي د روسیې د فدراسیون نه عصري ثقیله وسلې او جنګیالي انتقال شوي دي. راپورټونه دا هم وایي چې د اپریل د میاشتې د 14مې نیټې نه راپه دې خوا بیا د سږني کال د می تر 13مې نیټې پورې د اوکراین په ختیځ کې په شخړو کې 6400 تنه مړه او د 1400 نه زیات زخمي شوي دي. دغه راپورټونه وایي چې د مړو او د زخمی شو خلکو د غشمار په ډیر احتیاط سرګن شوه ځکه چې د دې امکان شته دی چې په دغه شخړو کې له دې نه زیات خلک مړو او زخمی شو وي. دغه راپورټونه دا هم وایي چې په دې برسیره 1.2 میلیونه خلک په خپل د اوکراین په داخل کې د یو ځای نه بل ځای ته مهاجر شوي او په سوونو زرو نورو خلکو روسیې او نورو ملکونو ته مهاجرت کړی دی. په دغه راپورټ کې د اوکراین په ختیځ کې د بشر د حقوقونو د زیاتو سرغړونو ذکر هم شوی دی. د بشر د حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال سیمنوویچ امریکا غږ ته ویلي چې په دواړو خواوو د جنګي جنایتونو الزامونه لګیدل دي، مګر دغه شان سرغړونې د یاغیانو په سیمو کې زیاتې ثبت شوي دي. هغه وایي
By armed groups there is an allegation of killings, torture, ill-treatment, forced labor, looting, ransom,
په وسلوالو ډلو د خلکو د قتلونو، د شکنجه کولو، د بد سلوک، په زور د کار کولو، د چور او تالان، د خلکو د تختولو او د پیسو د پاره د خلکو د تهدیدولو الزامونه لګیدلی. موږ په دواړو خواوو د الزامونو شواهد لرو. د وسلوالو ډلو په باب موږ داسې شواهد هم لرو چې هغوی خلک اعدام کړي دي. په حکومت باندې د دغو الزامونو په باب موږ اوس هم تحقیقات کوو او په هغې کار روان دی. دغه راپور دا هم وایي چې د 2014 کال د مارچ د میاشتې په 14مې نیټې د روسیې سره د کریمیا د زمیمه کول نه وروسته په هغه ټاپو کې د بشر د حقوقونو سرغړونې دوام لري. په دغه راپور کې دا هم ویل شوی دی چې په کریمیا کې د سیاسي مخالفینو په خاص ډول د تاتار د خلکو سره بد سلوک کیږي او هم شکنجه او تهدید شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سرمقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ګرمو سیمو ناروغي یا ان ټي ډي اس باندې سترګې پټې شوې دي. دا ناروغي په مزمنه توګه انسان مایوبوي او په داسې سمو کې وده کوي چې حفظ الصحه پکې کمزوري وي، د سکولو پاکې اوبه پکې موجود نه وي او خلک طبي علاج ته لار نه لري. د روغتیا نړیوالې ټولنې د دغو ناروغیو 18 ډولونه په ګوته کړي دي چې د لومړیتوب حق ورکړی شي. د ځینو دغو ناروغیو درمل په مؤثره توګه کېدای شي او حتی په ارزانه درملو سره له منځه او وړل کېدلی شي، چې په ډیرو مواردو کې د درمل جوړولو شرکتونه په دې برخه کې مرسته کوي. هغو سیمو ته د دغو درملو رسول ډیر مشکل کار دی چې ډیر ضرورت ورته لري، ځکه چې دا ناروغي د نادارو نه د نادارو خلکو ده او د دوی تاثیر به په افرادو او ټولنو باندې تباه کوونکی وي. ان ټي ډي اس په ماشومانو کې علمي پرمختګ کمزوری کوي او په ښوونځیو کې د ماشومانو شاملېدل کموي. دوی د متاثره شوو کسانو د کار کولو او ودې قابلیت کموي او د ناداری او ناروغۍ ترمنځ راګیریږي. نو اوس هڅه باندې 1 میلیارد خلک لږ تر لږه د یو ان ټي ډي نه کړاو ګالي. د امریکا د بین المللي انکشاف ادارې یا یو ایس ای آی ډی په 2008 کال کې داسې یو پروګرام پیل کړ چې د هغې له مخې د وو ناروغۍ غمې وخوړ، چې د ټول ان ټي ډي 80% پکې شامل دي. د امریکا د بین المللي انکشاف د ادارې د رئیس مرستیال آرل پابلوس مندیز نو ویلې دغه پروګرام او 15 میلیونه ډالر بودیجه درلودله چې په 4 هیوادونو کې د 14 میلیونو خلکو د 14 میلیونو ناروغیو علاج په وشو. اوس بودیجه 100 میلیونو ډالرو ته رسیدلې ده چې په 10 هیوادونو کې د 15 میلیونو خلکو د 240 میلیونو ناروغۍ علاج ورباندې نه وشو. من دغه پروګرام په 3 دلیلونو سره ډیر کامیابه ده. لومړی دا چې یو ایس ای آی ډی د درملو د جوړولو د سکتور سره انډیوالي لري. تر دې نیټې پورې 8.8 میلیارد ډالرو په ارزښت په درملو باندې لګولې دي. دوهم دا چې یو ایس ای آی ډی د برتانی د حکومت د بین المللي انکشاف د ادارې سره په انډیوالۍ او همکارۍ اجازه لري چې 500 هیوادونو ته ځانونه ورسوي او په 2014 کال کې 340 میلیونو باندې پیسې ولګولې چې یو ایس ای ډی د کوربه هیواد په همکارۍ د ناروغۍ د کنټرول او منځ وړلو د موجوده ملي پروګرامونو د کارونه تقویه کوي. د امریکا د بین المللي انکشاف د ادارې د رئیس مرستیال پابلوس مندیز نن وویل د دغو ناروغیو د له منځه وړل چې د بې ساري نادارۍ نتیجه ده، د عامې روغتیا یوه غټه ستونزه ده او له منځه وړلی شول. د امریکا د بین المللي انکشاف ادارې ژمنه کړې ده چې د حکومتونو او د خپلو انډیوالانو سره په ګډه کار کوي چې نورو هغو 800 میلیونو خلکو ته ځانونه ورسوي چې لا تر اوسه علاج ته ضرورت لري.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وب پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه اوریدونکو زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تیرونه سې چې نیم ساعت ورسته به هم مشتاس په خدمت کې یو. اوس د دې خبرونه همکاران حاضر دي. دوی په پلان وخت کې تاسو ته خبرونه واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.